امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
امریکا جا قشن رادیو قدرمنه و معزز آوریدون کو السلام علیکم زه حسیب الکوزیم ده ازادی رادیو خبرونی پای تا ورسیدلی ده دی ده امریکا جا قشن رادیو خبرونی پایل سبینن پنچن بی ده دیسمبر ده میشت لمره ی نیته ده سمردنن ماشام لمره ی نیم ساعت پشتو خبری خبرونی تا شراغ لست ده خبرونی پا پایل کی پا مکری ده دی ساعت ده مهم خبرونون لندیسته.
جمهور رئیس اشرف غنی نن د جنرال محی الدین غوری د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره د هرات ولایت ته تللی دی. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په پام کې لري چې د افغانستان پوځ ته 350 بلک هاک هلیکوپټرې برابرې کړي او روسیې نن د پنجشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې په حلب کې به تر هغه وخته پورې د سوریې د قواوو ملاتړ وکړي چې دغه ښار د تروریستانو نه پاک شي.
سمور پدې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ پاکله تازه خبرونو برسیره د آسیا د زړه د کانفرنس پاکله رپورت لرو چې د دسمبر په 3 نیټه په هند کې د ایریږي د غراز د پوهنې وزارت وایي چې د جګړو له کبله د بندو شونځو شمیر زیات شوی دی. په دې اکله رپورت لرو په خوست کې د مدني فعال یو مدني فعال د ښځو سره د زور زیاتی پر ضد احتجاج په خاطر ځان په قفس کې بند کړی دی او اعتصاب یې کړی دی. په دې اخلي رپورټ لرو او په ننګرهار کې د پولیو د ناروغۍ په هکله د عامه پوهاوي د پروګرامونو په هکله رپورټ لرو. خو د دې ټولو نه د مخه پام کړی د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زیبا خادم به تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس اشرف غنی نن د پنجشنبه په ورځ د جنرال محی الدین غوری د جنازې او خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د هرات ولایت ته تللی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هرات ته په رسیدلو سره سم د 208 ظفر قول اردو روغتون ته ولاړ او د جنرال محی الدین غوری او د ملي اردو د یو افسر چې د تیرې سه‌شنبه په ورځ د هلیکوپټر د لوېدو په پیښه کې ووژل شول د کورنیو د غړو سره خواخوږي څرګنده کړه. وروسته له هغې د افغانستان جمهور رئیس د جنرال غوری تابوت په خپلو اوږو تر ټاکلي ځای پورې ورساوه. جمهور رئیس غنی جنرال محی الدین غوری د خپل باور وړ پوځي وباله او هغه ته د ډګر جنرال رتبه ورکړه. خاغلی غنی وویل چې د وسوالو قواوو د اعلی سر قمندان په توګه به د افغان قواوو د قربانیانو کورنیو حال ته جدي پام وکړي. د جنرال غوری د جنازې د مراسمو لپاره د هرات په ولایت کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د امریکا حکومت په پام کې لري چې د افغانستان د وسلوال پوز روسی هلیکوپټرې په امریکایي مجهزو هلیکوپټرو بدل کړي او په روسی وسلو باندې د افغان عسکرو تکیه کم کړي. د افغانستان هوایی قواوې چې په تیرو 14 کلونو کې د ناټو د سلاکارانو نه لوړې زده کړې کړي دي د وسلوالو قواوو د نورو برخو په پرتله لږه تقویه او تجهیز دي او تشکیل هم په افغانستان کې د پراخې یاغیګرۍ په مقایسه کوچنی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت اوس د دې هیواد د کانګرس نه غوښتي دي چې د افغانستان قواو ته 350 بلک هاک هلیکوپټرې برابرې کړي چې کېدای شي د قریب 50 روسی هلیکوپټرو ځای ونیسي. دغه روسی هلیکوپټرې اوس د افغانستان قواو د اکمالاتو، انتقالاتو او جنگي عملیاتو د ماموریتونو زیاته برخه پر مخ بیایي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غک آشنا رادیونه اوري. روسیه نن د پنجشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې په حلب کې به تر هغه وخته پورې د سوریې د قواوو ملاتړ وکړي چې دغه ښار د تروریستانو نه پاک شي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف دا تبصره نن د ترکیې د خارجه وزیر سره د ملاقات نه وروسته کړې ده او ویلي دي چې دواړه ډیپلوماتان موافق دي او دا مني چې په سوریه کې اوربان ضروري دی. روسیه او ترکیه د سوریې په بحران کې د مختلفو اړخونو ملاتړ کوي. روسیا د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد کلک ملاتړ کوي او ترکیه د هغه وسلوالو ملاتړ کوي چې سباندې 15 کاله وشول د قدرت نه د بشار الاسد د لری کولو لپاره جنگيږي. په حلب کې د سوریه نظامی کمپین کې د روسیې هوایي حملو د سوریه په ختیځ برخه کې د ولسی خلکو د مسؤلیت په حق له بین المللي اندېښنې پیدا کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د چارو رئیس اوبراین د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې د شنبې د ورځې رئیس د وسلوالو تر لاس لاندې ځایونو نه تر 25,000 پورې ولسي خلک وتلي دي، خو دغه شمیر هر ساعت او هر ورځ مخ په زیاتېدو دی. د ویل دي درې شیان مهم دي: د ولسي خلکو ساتنه، مسؤلیت، د بشری مرستو کارګرانو ته لاره پرانستل او لاره پریښودل، او د محاصرو ختمول. په ملګرو ملتونو کې د سوریې د چارو نماینده سټیفن دی مستورا د ژنیو نه د امنیت شورا غړو ته په وینا کې وویل چې قریب 40% سیمه چې مخکې د مخالفو ګروپونو په لاس کې وه اوس د حکومتي قواو په لاس کې ده، خو د مستورا وایي چې د سیاسي مذاکرو نه پرته دغه بحران بله د حل لار نه لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ولسته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي دي چې ماسکاو د واشنگټن د راتلونکو ادارې سره ښې اړیکې غواړي او د دښمنانو نه بلکې د دوستانو موندلو په لټه کې دی. د رویټرز خبری آژانس ویلي دي چې ښاغلی پوتین د مخه په خپلو ویناو کې هڅه کوله چې په لویدیځ کې په ځانګړې توګه په متحده ایالاتو باندې ګزارونه وکړي، خو دا ځل هغه له انتقادي څرګندونو ډډه کړې ده او د خپلې وینا زیاته برخه یې کورنیو، ټولنیزو مسایلو او اقتصادي موضوعاتو ته ځانګړې کړې وه. ښاغلی پوتین په کرملین کې د روسیې سیاسي مشرانو ته ویل: موږ له هیچ چا سره مقابله نه غواړو، موږ دې کار ته هیڅ اړتیا نه لرو، موږ دښمنان نه پیدا کوو، موږ دوستانو ته اړتیا لرو. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن د پنجشنبې په ورځ د اوهایو د ایالت د سنسیناتی په ښار کې د مننې په نوم د کمپین په شان یوه غونډه کې برخه اخلي او څو ساعته وروسته انډیانا ته ځي. هلته د کیریر په نوم د ایر کنډیشنر د تولیدولو د کارخانې په هکله غږیږي چې قریب زر تنه کارګران به ولري. په انډیانا کې خپله منتخب جمهور رئیس او مرستیال مایک پینز په انډیاناپولیس کې د ایر کنډیشنر د تولیدولو د کارخانې کتو ته ځي او د دغې موافقې په باره کې نورې رسمي خبرې کوي چې دغه کارخانه په مکسیکو کې نه بلکې په همدغه ایالت کې تولیدات وکړي. د ترامپ د انتقالي چارو د ټیم غړی انتونی وایي چې دا د منتخب جمهور رئیس د اقتصادي پالیسیو یو مثال دی. په ختیځ آسیا کې د امریکا ملګرو ملکونو د ملګرو ملتونو لخوا په شمالي کوریا باندې د سختو بندیزونو لګولو هرکلی کړی دی، خو په سیمه کې ځینې ملکونه توقع لري چې دا نوي اقدامات به د کیم جونګ اون د حکومت مخه بنده کړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د ملګرو ملتونو د نوي پریکړې ملاتړ کړی دی، وایي دا اقدام د نړیوالې ټولنې اراده ښیي چې غواړي په دغه ساحه کې داسې اقدامات وکړي چې د پخوانه ډیر فرق ولري. د جنوبی کوریا حکومت د شمالي کوریا نه وغوښتل چې د بین المللي ټولنې خبرداري واوري او د خپل اټومي پروګرام نه لاس واخلي، کنه نو عواقب به ولري. نن د پنجشنبه په ورځ د تیلو بیې بیا لوړې شوې. د بیو لوړیدل اوپک دې موافقې ته راوسته چې د تیلو تولید کم کړي او دا به د 2020 کال رئیس اول ځل وي چې بیې کم شي. پرون د چهارشنبه په ورځ د تیلو بیې 10% زیاتې شوې او په عمومي ډول په اسهامو کې د انرژي سهمې جګې شوې. نن د یو بیرل تیلو بیه $50 ته وختله. د ایران د تیلو وزیر ویل اوپک به د تیلو تولید 1.2 میلیونه بیرل کم کړي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر پرون په ویانا کې غونډې ته وویل اوپک د هغو ملکونو نه هم غوښتي دي چې خپل تولیدات کم کړي چې د اوپک غړي نه دي. روسیه چې د اوپک غړیتوب نه لري موافقه کړې ده چې د خپلو تیلو تولید د ورځې 300,000 بیرل راټیټ کړي. او په برازیل او کولمبیا کې د فوټبال د لوبي مینوال د چهارشنبه په شپه دغه کسانو په یاد چې د دې هفته په شروع کې د الوتکه په سقوط کې مړ شول غون شوی وو. دغه الوتکه چې د برازیل د فوټبال ټیم پکې وو د کولمبیا میډالین ته نږدې وغورځېده، یو اویاتانه پکې مړ شول. په میډالین کې په هغه ځای کې 40,000 خلک غون شوي وو چې ټاکل شوی وو د میډالین د ښار د سپورت ملي کلب د برازیل د فوټبال د ټیم سره لوبه وکړي. دغه خلکو سپینې جامې اغوستې وې، ګلانې وړي وو، د مړو نمونه یې لوستل او یوه دقیقه یې د مړو په احترام سکوت وکړ. او په عین وخت کې د برازیل په چیکو کې خلک په خپل سټیډیم کې غون شوي وو او شمعې لګولې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. سم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د آسیا د زړه کانفرنس چې افغانستان یې د بحث محور دی، د دسمبر په 3 نیټه یعنی راتلونکي شنبه د 2 ورځو لپاره په نیوی ډیلی کې پیلېږي. سږ کال هند د افغانستان تر څنګ د دې کانفرنس کوربه توپ کوي. په مکړی په دې اړه د آشنا تلویزیون دغه رپورټ ته
افغانستان د آسیا د زړه په نوم د دې کانفرنس دایمي کوربه دی، خو هند به یې سکال ملګری کوربه وي.
سکال
به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سره د هند مالی وزیر د وزیرانو په سطحه د دغه کانفرنس کوربتوب وکړي. بل پلو که څه هم د پاکستان او هندوستان اړیکې ښې نه دي، د پاکستان د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي.
پاکستان
د آسیا زړه په کانفرنس کې ګډون کوي. زه بیا تکراروم چې د دې ګډون علت یوازې د پاکستان د هغه تعهد څرګندول دي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب کیږي. فکر کوم د ټولو منفي تبلیغاتو سره سره هغه څه چې می تاسو ته وویل، د آسیا زړه په کانفرنس کې د پاکستان ګډون ډیر مهم دی او دا باید درک شي. په هر صورت کې دا نه ده معلومه چې د پاکستان استازي به د کانفرنس په ترڅ کې د هندي چارواکو سره دوه اړخیزه غونډه وکړي او کنه. مکتد آسیا د زړه د کانفرنس په ترڅ کې د پاکستان لوري د دوه اړخیز لیدنې کومه بلنه نه ده شوې. د هند او پاکستان ترمنځ وروسته جنجال په هندي کشمیر کې د ولسی پاتون او په نړیواله سطحه د نوی ډیلی د خوا د کشمیری فعالانو د ځپلو پر ضد د پاکستان تبلیغاتو سره پیل شو. په عین وخت کې د هند لپاره د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی چې په نوی ډیلی کې خبریالانو سره خبرې کولې، د جمو او کشمیر ایالت په شمال کې د هند پر یوې نظامی قطې د یاغیانو بریدونه وغندل.
اجازه راکړئ چې د هند خلکو ته په ناګروټا سیمه کې د هند پر اردو د پلونی دردونکو تروریستي برید ډاډګیرنه ورکړم. حکم کې چې د هند و زړور عسکر ووژل شول، موږ یې په جدیت سره غندو.
په ناګروټا ناحیه کې برید د سپتمبر د 13 وروسته بې ساري خونړیو او د آسیا د زړه کانفرنس په دینیت جوړ شوی چې د افغانستان او ګاونډیانو ترمنځ یې امنیتي، سیاسي او اقتصادي همکاري پراخ شي. سید سلیمان اشنا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جګړو او د نامنیو له کبله سږ کال د بندو ښوونځیو شمیر زیات شوی دی. دغه وزارت وایي چې تر زرو زیات ښوونځي بندي او شاوخوا نیم میلیون زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. ریم ګل څاروان په دې اکلي رپورټ را لېږلی.
په کندوز، هلمند، اروزګان، ننګرهار او نورو ولایتونو کې د پرلپسې بریدونو او جګړو له امله سږ کال د بندو ښوونځیو شمیر د تیر کال په پرتله زیات شوی او په ټوله کې د پوهنې د وزارت په وینا تر زرو زیات ښوونځي په لنډمهاله او اوږدمهاله توګه تړلي وو او زده کوونکي له زده کړو بې برخې وو. د پوهنې وزارت وایي سږ کال د 600 تر 800 پورې ښوونځي چې دایمي بندي تړلي وو، خو د سږني کال د جګړو شدت د لنډمهاله ښوونځیو شمیر هم زیات کړی وو. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس محمد کبیر حقمل وایي د سږني کال تر نیمایي پورې د تړلو ښوونځیو شمیره لوړه وه.
په یوه هفته کې موږ په کندوز کې تر 200 ډیر ښوونځي تړلي درلودل. په اروزګان کې مو تر 150 ډیر بند ښوونځي درلودل. همدارنګه په جلال آباد کې موږ په دوامدار شکل تر 300 ډیر ښوونځي بند لرو. که ټول رواخلو داسې کیږي چې دایمي جمع موقت بند شوي ښوونځي سکال تر زرو واوښتل، خو خوشبختانه دا د زرو حالت په یوه اونۍ کې بیرته تغییر وکړ، بیرته یعنې پرانیستل شول ښوونځي.
په سږني کال کې د نامنیو له امله د تړلو ښوونځیو په ډیریدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم اندېښنه ښیي. یونیسف وایي د دغو تړلو ښوونځیو له امله تر 70 نجونې له زده کړو بې برخې دي. په افغانستان کې د یونیسف ویان عزیز فروتن وایي دا وضعیت د اندېښنې وړ دی.
موږ چې ګورو، یعنی هر کار چې موږ پرتره کوو، دلته په افغانستان کې تاوتریخوالی ډیری شي او کله چې تاوتریخوالی په یو ټولنه کې وي یا جنگونه وي، نو هلته مکتبونه نشي کولای چې خلاص وي او ماشومان نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي. موږ چې وګورو دا ډیر سوي دي او موږ دینه اندېښمن یو، ولې چې هر ماشوم باید که هلک وي که جنۍ وي باید مکتب ته لاسرسي ولري.
کورنی چار وزارت وای په جګړو کې خونځي تړل شوی، سوزول شوی او پړه د دولت په مخالفینو اچوي، خو تعهد خي چې د خونځیو په وې پرنستلی به کار کوي.
معرف د وزارت سره به په ګډه کار وکړو تر څو هغه تشویشونه او ستونزې چې خلک لري په هغه سیمو کې چې اوس هم یا په خوا یا تر میاشت کې جګړه و، د مکاتبو د محافظت په برخه کې کوشش ترسره شي، نو د خلکو همکاري ته ضرورت شته.
په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. 5 میلیون پکې د تړلو ښوونځیو له امله. د پوهنې د وزارت په وینا د 9 تر 10 میلیونو ماشومان په ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي، خو دې وزارت ته د پوهنې په وده کې لوی خنډ نام نیده. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په خوست کې یو مدني فعال ښځو سره د زور زیاتی او د هغوی پر وړاندې د ناوړه رواجونو د له منځه وړلو په موخه په یوه قفس کې ځان قلف او اعتصاب یې کړی دی. په دې هکله ابراهیم رحیم یو رپورټ رالېږلی.
مدني فعال خانوري عادل چې تورې جامې اغوستې او توره خولۍ په سر ده، د خوست ښار د ستر جامع جومات په انګړه کې له سیمینو څخه په یوه جوړ شوي قفس کې ځان قلف کړی دی. خانوالی عادل وای په دې کار سره غوړي د هغو نوړه رواجونو د لمنځه وړلو په مقابل کې د خلکو توجه راجلب او جدي مبارزه وکړي چې له ښځو سره د زور زیاتی تر څنګ د ټولنې د نورو وګړو پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي.
د افغانستان ټول خوندې ورونه د ناوړه رواجونو نه دومره ځورېږي لکه زه چې په دې قفس کې ځورېږم. د موږ ځوانان خوندې ورونه په ناوړه رواجونو کې داسې راګیر دي لکه زه چې په دې قفس کې راګیریم. زه په دې کار سره غواړم چې خلکو ته ثابته کړم چې که زه په یوازې سن نشم کولی ناوړه رواجونه ورکم، نو په هغه ټولنه کې ژوند هم نه کوم چې هلته بد رواجونه حاکم وي.
جمعه ته راتلونکي خلک هم په قفس کې د قلف شوي کس لیدو ته حتمن یو ځل درېږي چې په اصلي خبره ځان پوه کړي. اعتصاب کوونکی ورته په وقفهیي توګه د اعتصاب د اهدافو په اړه خبرې کوي. په بدو کې د نجونو ورکړه، نونو او خویندو ته د میراث حق نه ورکول، د ولور په نوم د ډیرو پیسو اخیستل، په غم او ښادۍ کې له اندازې زیات لګښتونه او ځینې نور هغه ناوړه رواجونه دي چې عادل او تر شا ولاړ نور مدني فعالانې پر وړاندې جدي مبارزه غواړي.
مطلق اکثریت د ټولنې به زموږ ملاتړ وکړي. نن هم وکړو تاسو د دې شامل شاهد واستئ، ځکه موږ د هغې څه په مقابل کې راپاڅېدلي یو چې د ټولنې هر فرد یې ځورولی دی، هر فرد یې کړولی دی، هر فرد یې ژړولی دی. نو پرته له شکه ټولنه څه کله په دې پوه سي چې دغه حرکت زموږ په ګټه دی، او کله مو چې ورته قناعت ورکړو دوی به سل په سل له موږ سره درېږي، او بالاخره سبب نتیجه به د دې کار دا کېږي چې دغه حرکت بریالی سي او دغه ناوړه رواجونه یو یو له منځه یوسو.
مدني مبارزین وایي تر هغه به دغې مبارزې ته دوام ورکړي چې د سیمې بانفوذه ولسي مشران په یو غږ سره د ښځو پر وړاندې د ناوړه رواجونو د مخنیوي لپاره عملي ګامونه واخلي. مدني فعال محمد زمان نظری دا ډول مدني حرکتونه ځکه مثبت بولی چې د په وینا په تیر کې هم تر ډیره بریده مؤثر ثابت شوی دی.
دا ډول اعتصابونه یا د مخنیوي په اړه هڅې زما په نظر د ستایلو دي، او کولای شي چې په دې اړه عام خلکو ته، علما کرامو ته، قومي مشرانو ته، لرو پرتو سیمو کورنیو ته یو پیغام ولېږدوي چې موږ د خپلو مېرمنو سره یا د نجونو سره څه ډول رویه کوو او څه ډول رویه باید ورسره وکړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له ښځو سره تشدد پیښو ګراب لوړ ښودل شوی، د مخنیوي لپاره یې د هیواد په کچه شپاړس ورځنی کمپاین پیل شوی. د کمپاین په ترڅ کې له مختلفو لارو هڅه کیږي چې خلک د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې سږ کال د افغانستان ملي عواید زیات شوي دي. زموږ همکاري نوشابه آشنا د دې وزارت د ویان اجمل حمید عبدالرحیمزي سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راړوم.
په عمومي توګه کلنۍ بودیجه په څه ډول او په کوم اساس ټاکل کیږي؟
کلنۍ بودیجه د معمول سره سم د هیواد اساسي قانون تر څنګ د هیواد لومړیتوبونو پر اساس، د ټولنیز توازن پر اساس، او د ملي پروژو او ملي برنامو د مؤثریت او مثمریت پر اساس جوړیږي، ټاکل کیږي. تر څو له دې لارې هم موږ د افغانستان د خلکو په ژوند کې د مثبتو تغیراتو شاهدانه اوسېږو، او هم د نظام پر اقتصادي وضعیت باندې هم مثبت تاثیر وکړي. یعنی د افغانستان د داخلي عوایدو تر څنګ د نړیوالو مرستو ته هم کتنه کیږي، او د هغه پر اساس د لومړیتوبونو د طبقه بندي له مخې وروسته بودیجه جوړیږي.
بله، په بودیجه کې کوم ولویتونه ډیر په نظر کې نیولې دي؟
په مجموع کې ډیره زیاته اساسي توجه شوې ده د افغانستان په ملي بودیجه کې. هغه د زیربنا برخه ده، د کرنې برخه ده، د انکشاف دیهات برخه ده، او همدارنګه د معارف او د تحصیلاتو برخه. دا هغه اساسي برخې دي چې په پلي کېدو سره یا په پیاوړتیا سره یا پرمختګ سره د خلکو په ژوند کې هم موږ کولای شو مثبت تغیرات وینو. خلک هم په همدې مسایلو کې داخل وګورو. نو دا هغه د افغانستان د اوسنی وضعیت په لومړیتوبونو کې راځي او موږ دغه برخې ته اساسي توجه کړی چې هم پکې د افغانستان د خلکو هغه د لومړیتوبونو برخه کې راځي او هم په مجموع کې د حکومت په لومړیتوبونو کې راځي، ځکه د دغو برخو په پیاوړتیا سره موږ کولی شو اقتصادي وده ولرو او همدارنګه د مؤثریت او مثمریت په برخه کې مثبته پایله ولرو.
بله عبدالرحیم صاحب، په تیرو کې د ولسی جرګې لخوا داسې انتقادونه کېدل چې بودیجه متوازنه نه ده، دا ظلم توازن په بودیجه کې څومره په نظر کې نیولې؟
ګورې د توازن مو هدف دا ده چې د افغانستان د مالی وزارت چې د هیواد مالی چارو مسؤلیت لري او موږ د بودیجې په جوړښت کې مسؤلیت لرو، زمون په توازن کې زمون هدف دا ده چې د افغانستان لپاره څلور دېرش ولایتونه مهم دي او د دې خاورې هر سیمه زمونږ لپاره مهمه ده. موږ بیا د افغانستان په ملي بودیجه کې د نورو کلونو په پرتله هغه ولایتونه چې په هغه کې د انکشاف کچه ټیټه وه، یعنې د خلکو ژوند له مشکل سره مخ و، دغه ولایتونه وروسته پاتې وو، موږ بیا په ملي بودیجه کې هغو ولایتونو ته زیاته توجه کړي. بل تر څنګ تاسو بهتره پوهیږئ کله چې د بیلابیلو سکتورونو یا ادارو لخوا موږ ته ملي برنامه او پروژې وړاندې کیږي، بیا د استماعي په وخت کې موږ د پروژو د برنامو مؤثریت او مثمریت ته توجه کوو چې څومره د خلکو په ژوند کې تاثیر لري، څومره د هیواد بهبود موضوع باندې تاثیر لري. نو دغه ټولو مسایلو ته اساسي توجه شوی. موږ د پارلمان نظریات اورو، د قانون پر رڼا کې د افغانستان په ملي بودیجه کې هغه خبرې ځای پر ځای کوو، ولې بل مقابل خپل ځوابونه هم ورته لرو چې سند مو ورته وړاندې کړی. په سند کې دغه ټول مسایل کدی لیکل شوي دي.
بله، په بودیجه کې د توازن اساس څه شی جوړی او خپل د افغانستان د مالی وزارت په کوم اساس توازن په نظر کې نیولی دی؟
د بودیجې توازن په دې اساس په پام کې نیول کیږي چې د افغانستان د خلکو لومړیتوبونو پر اساس ملي برنامه او پروژې طرح شوي دي. د کال په جریان کې د افغانستان مالی وزیر د بیلابیلو ولایتونو له چارواکو، د ولایتي استازو سره، د مشرانو سره ناسته ولاړه چې لري، هدف هم همدا ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د خلکو ستونزې، نظریات او مشکلات واورېدل شي، بیا د سکتوري وزارتونو سره دغه موضوع تعقیب شي، په ملي بودیجه کې ځای پر ځای شي او د خلکو غږ پر اساس موږ مخکې لاړ شو، تر څو په بودیجه کې د قانون پر رڼا کې ورته توجه وشي.
بله، هغه وزارتونو چې د 1995 کال بودیجه سمه نه و لګولې، په دې کال کې مرته هماغه تیره بودیجه په نظر کې نیولې که څنګه؟
ګوره، زمونږ لپاره د نورو مسایلو تر څنګ یو معیار همدا هم و چې د وزارتونو د مصرف ظرفیت ته مو کتنه کړې، دغه پر اساس جوړه شوې بودیجه. او تر څنګ په 1996 کال کې کله چې بودیجه د پارلمان لخوا تصویب شي، د ولسمشر لخوا توشیح شي او عملا تطبیقي بڼه شروع شي، بیا موږ د کال په وسط کې چې کومه بررسي کوو په 15 میاشتو کې، هغه وخت کې هم توجه کوو د ادارو مصرف ته ګورو، که چیرې د مصرف وضعیت جوړ نه و، بیا موږ کولی شو دغه پیسې نورې هغې ادارې ته انتقال کړو چې هغوی د مصرف ظرفیت لري، تر څو دغه پیسې په سکوت یا بې دورانه پاتې نه شي، باید دوران حالت کې راشي.
د ولسی جرګې ځینو غړو ویلي وو که حکومت د وزیرانو د سلب صلاحیت موضوع په پام کې ونه نیسي، دوی به بودیجه تصویب نه کړي. د مالی وزارت دغه موضوع ته څومره اندېښنه لري او د ولسی جرګې دې نظر ته څه ځواب ورکړي؟
زمون غوښتنه د افغانستان د ولسی جرګې څخه دا ده چې د وزیرانو سلب صلاحیت مسله د بودیجې تصویب سره ځکه ونه تړي چې دغه بودیجه د افغانستان د خلکو لپاره ده، د افغانستان په کچه ده، او که چیرې په تصویب کې دوی دغه موضوع وځنډوي، دا په دې معنا چې په مجموع کې افغانستان له مشکل سره مخ کیږي، د افغانستان خلک له مشکل سره مخ کیږي. نو زمون هیله دا ده چې دوی هغه کوم تصمیم چې نیولی هغه دې پر مخ ویسي، د دې خپل کار ده، ولې زمونږ غوښتنه د هیواد مالی چارو د مسؤل په توګه دا ده چې دغه موضوع د وزیرانو سلب صلاحیت سره ونه تړي، بودیجه د قانون په رڼا کې تصویب کړي، تر څو موږ هغه ملي برنامه چې د خلکو لپاره مو یا د افغانستان د بهبود لپاره مو په پام کې نیولی په تطبیق کې او په پلي کېدو کې له کوم مشکل سره مخ نه شو.
ډېره مننه عبدالرحیم صاحب، ژوندی اوسئ.
خیر اوسئ، کور ودان.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کموند ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځون د کالینو اتحادیې رئیسه.
په ننګرهار کې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو محصلینو ته د پولیو ناروغۍ پاکله عامه پوهاوی ورکول کیږي، څو په خپلو سیمو کې د پولیو واکسیناتورانو سره مرستې وکړي. زموږ همکار ضیاء الرحمن اسرت په دې تړاو رپورټ لیږلی دی چې په ګټه به یې واورو.
د ننګرهار ولایت د عامه روغتیا ریاست وایي چې د پولیو واکسین د ښه تطبیق او په لرې پرتو سیمو کې د واکسیناتورانو سره د ځایي خلکو د مرستې لاسته راوړلو په موخه یې د دې ولایت په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې محصلینو ته عامه پوهاوی پیل کړی او له هغوی په دې تړاو مرسته غواړي. د ننګرهار عامې روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤل ناملا سمون وایي چې دوی له څه مودې راهیسې په ننګرهار پوهنتون او په جلال آباد ښار کې تر لسو ډېرو خصوصي پوهنتونونو کې د پولیو په تړاو محصلینو ته د عامه پوهاوي کمپاینونه پیل کړي او محصلین پر دې قانع کړي چې په خپلو سیمو کې د واکسیناتورانو سره مرستې وکړي. هغه وایي دا چاره ډېره ګټوره ده او هیله مند دي چې په یو شمېر لرې پرتو سیمو کې له واکسین څخه پاتې شوي ماشومان هم د محصلینو په هڅو د پولیو له واکسینه برخمن شي.
د لوړو زده کړو په برخه کې موږ ځانګړي اشخاص لرو او دوی د پولیو په اضرار او په ګټو عملا کنفرانسونه ورکوي. محصلین، زده کوونکي او اړوند کارکوونکو ته د دغه ناروغۍ په تړاو هر اړخیز معلومات ورکوي. د دې کار په پیلیدا سره زموږ په چارو کې ډېره اسانتیا رامنځته شوې. هغه خلک چې د پولیو په تړاو یو بد ذهنیت په ذهن کې له ځانه سره لري، د دې کنفرانسونو په دایرولو سره دغه ذهنیت له منځه ځي.
خو محصلین بیا وایي چې دوی د پولیو په اړه مرستې ته تیار دي او غواړي په خپلو لرې پرتو سیمو کې کلیو بانډو کې د پولیو واکسیناتورانو سره بشپړه همکاري ولري. سمیع الله د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې اوس په جلال آباد ښار کې د یو خصوصي پوهنتون محصل دی.
موږ د همکاري تمه شوې. پولیو یو خطرناکه ناروغي ده، موږ واکسیناتورانو سره مرسته او همکاري کوو.
د ننګرهار پوهنتون محصلین هم پولیو یو مرګونی ناروغي ګڼي او پر وړاندې مبارزه خپل حق بولي.
زما نوم نظیف الله دی، د ننګرهار پوهنتون محصل یم. د پولیو سره مبارزه زموږ حق دی. پولیو مرګونی ناروغي ده او د واکسیناتورانو سره موږ مرسته کوو. ټول ماشومان په هر کې مچې واکسینوي.
په ننګرهار کې اوس مهال د عامه پوهاوي د نشتون له امله تر 2000 ډیر ماشومان په نام نسیمو کې د پولیو له څاڅکو بې برخې پاتې دي. خو روغتیايي کارکوونکي تل وایي چې پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي درملنه نه لري. یوازې د پولیو ضد 2 څاڅکي واکسین کولای شي ماشومان له دایمي فلج څخه وژغوري.
د خبرونو په دې برخه کې یو ځل بیا په مکړی د دې ساعت مهم خبرونه ته.
د افغانستان جمهور رئیس د پنځشنبه په ورځ د جنرال محی الدین غوري د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره د هرات ولایت ته تللی دی. جمهور رئیس اشرف غنی هرات ته د رسیدلو سره سم د 201 ظفر قول اردو روغتون ته ولاړ او د جنرال محی الدین غوري او د ملي اردو د یو افسر چې د تیرې سیشنبه په ورځ د هلیکوپټر د لوېدو په پیښه کې وژل شو د کورنیو د غړو سره خواخوږي څرګنده کړه. وروسته له هغې جمهور رئیس د جنرال غوري تابوت په خپلو اوږو تر ټاکلي ځای پورې ولېږداوه. جمهور رئیس غنی جنرال محی الدین غوري د باور وړ پوځي وباله او هغه ته د ډګر جنرال رتبه ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت په پام کې لري چې د افغانستان د وسوال پوز روسی هلیکوپټر په امریکایي مجهز هلیکوپټر بدل کړي او په روسی وسلو باندې د افغانستان د عسکرو تکیه کم کړي. د افغانستان هوایی قواوې چې په تیرو 14 کلونو کې د ناتو سلاکارانو نه لوړې زده کړې کړې دي، د وسوال قواوو د نورو برخو په پرتله لږې تقویه او تجهیز شوې دي او تشکیل هم په افغانستان کې د پراخې یاغیګرۍ په پرتله کوچنی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت اوس د دې هیواد د کانګرس نه غواړي چې د افغانستان قواو ته 350 بلک هاک هلیکوپټر ورکړي. روسیې نن د پنځشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې په حلب کې به تر هغه وخته پورې د سوریې د قواو ملاتړ وکړي چې دغه ښار د تروریستانو نه پاک شي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف دغه تبصره نن د ترکیې د خارجه وزیر سره د ملاقات نه وروسته وکړه.
د د امریکا جغ آشنا رادیو قدر منو معزز اوریدونکو زموږ لومړی نیم ساعته پښتو خبرې خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. په څو لنډو شېبو کې به تاسو ته د دری لومړی خبرونه پیل شي. وروسته نیم ساعت بعد ستاسو په خدمت کې بیا حاضریږو د خبرو اترو یا گفتشنو د خبرونې سره. تر بیا په پاکه لاس پارم. ټول روغ جوړ او سرلوړي اوسئ.